The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانوریدون کو کتون کو سلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د خالی ورځ 2014 کال د اکتوبر 15 نیټه د پاکستان کې شوې دي. دا وخت شپې لس افغانستان کې دی. نه نیمه په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټلویزیون په دې خبرونو کې تر تازه سمینا احسن
او زه اشفاقومن
هرکلی وایو. او لاول تاسو ته وړاندې کوو تر دې وخت پورې د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان د بلوچستان صوبې اعلی وزیر عبدالملک بلوچ د اقلیتونو هغه سیمه ته ورغلی دی چېرته چې څو ورځې وړاندې 8000 مسلمانان وژل شوي وو او هغوی ته یې د هر قسمه تحفظ ورکولو ډاډ ورکړی دی. بل خوا ته د وزیر اعظم د قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې ملک د ترخګرۍ تازه پیښې په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي عملیاتو ردعمل دی او دا به دومره لوی نه وي.
وزیرستان میں جو ہو رہا ہے اس کا بیک لیش اتنا شدید نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ہے اور اس کے لیے انٹیلیجنس اور عسکری سطح پر کافی کاروائی کی ضرورت ہے اور ہو رہی ہے.
په تیزی سره خوریدون کې مرګونی ناروغي ایبولا مخنیوي د فاره د نړۍ له خوا د پاکستان په حکومت د تیار وسېدو غوښنو رستو چارواکي وای چې یو شمیر کمونه پورته کړی دي.
وہ ہے اس کی پریونشن کے انتظامات. تو وہ ہم نے اپنے ڈاکٹرز اور جو ہمارا میڈیکل سٹاف ان کے ہم نے ٹریننگ سیشنز شروع کیے ہیں اور ہم جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں پہ آئسولیشن وارڈز بھی بنا رہے ہیں.
او د نړیوال بینک لخوا د قبایلی سیمې تر خګرۍ لکبله زپل شوو کاروباریانو کې یو 30 میلیونه روپۍ ویشل شوې دي. د قبایلی سیمو د کاروباریانو مشر وایي چې دغه د دوی ازاله نشي کولی خو د حوصلې د ښه کولو لپاره یو کوشش دی.
پورا دا علاقہ اور خاص کر میں قبائل علاقہ آگے کے ہر یو کش دے الگ پدش ہوئے دے دا کاروباری دے او کنا دے باسل نہ کرو پے یا پدشل نہ کرو پے من یو کاروباری سری دے پارا آگے خدا دا یو انکریجمنٹ دے.
د ډیو ریډیو په خبرونو کې سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې او غوښ شی وست د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د وزیر اعظم دپاره امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې په ملک کې د ترهګرۍ تازه پیښې د شمالي وزیرستان د فوزي عملیاتو رد عمل دي. نوموړي د میډیا سره د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره د لیدنې وروستو خبرې کولې او ویلي چې د پاکستان فوز په جنوبي وزیرستان کې کامیاب عملیات ترسره کوي او ترهګرو ته سخت زیان اړولی چې د دوی پر ضد د کلکو استخباراتو او نورو هڅو کې د فوز سره کلک عمل تړکول پکار دی.
په داسې حال چې په نړۍ کې د ایبولا د خونړۍ وبا له کبله اندېښنې خورې شوي او اکثره هیوادونو په خپلو هوایي ډګرونو د افریقایي هیوادونو نه ورتلونکو پروازونو د څارنې لپاره خصوصي مرکزونه پرانستي. د پاکستان د صحت چارواکي وایي دوی به د ایبولا مرض نه د بچ کېدو لپاره په خپلو ایئرپورټونو مرکزونه جوړوي چې دغه وایرس پاکستان ته ونه رسي. د سند صوبې د صحت سیکرټري خالد شیخ وایي چې د وفاقي حکومت او د صحت نړیوال تنظیم ډبلیو ایچ او د چارواکو سره یې غونډې کړي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. یاد دې وي چې د پاکستان د پوځ په زرګونو غړي په غربي افریقا کې په نړیوال مرستو کې برخه اخلي چېرته چې ایبولا مرض سوا شوی دی.
د قبایلی سیمو د تجارت او صنعت اتاق یا چیمبر آف کامرس او سمال میډیم ډیولپمنټ اتارټي یا سمیډا د نړیوال بینک لخوا په 450 قبایلی تاجرانو کې د 120 میلیونه روپۍ تقسیم کړي دي چې 3 کال وړاندې د قبایلی سیمو په حق لا سروې شوې وه او حقیقي دا معلومه شوې وه چې دغه قبایلی سیمو کې د تشدد کم امنیت او ترهګرۍ په وجه باندې د هغه ځې صنعتونو او تجارتونو ته سخت زیان رسیدلی دی.
د پاکستان د نورو صوبو ترڅنګ په سند صوبه کې هم د ایبولا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړی شوي دي. د صوبې د صحت د چارو سکتر ویلي دي چې په ایرپورټونو یې هم او په ځینې هسپتالونو کې یې هم دغسې مرکزونه جوړ کړي دي چې ډاکټرانو ته تربیت ورکړی شي او په ځینې هسپتالونو کې داسې واډونه هم جوړ کړی شوي دي چې د ممکنه دغسې د یو مریض د علاج کولو پکې طریقه کار موجود وي. په دې حق لدې وړې خبریال فضل عزیز نور تفصیل د کراچۍ څخه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د سند صوبې د محکمه صحت خصوصي سیکرټري ډاکټر خالد شیخ وایي کراچۍ کې د ایبولا جراثیمو د خطرې له کبله د وړاندې نه احتیاطي ګامونه پورته کړي او نورې تیاری کوي. ډیوی ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل د ایبولا جراثیمو په اړه موږ د مرکزي حکومت د چارواکو او د صحت د نړیواله ادارې د چارواکو سره هم میټینګ کړی دی چې د بهر هیوادونو په خصوصي توګه د افریقایي هیوادونو څخه کوم خلک په هوایي ډګرونو راځي د هغوی د تشخیص یا ډاکټري ټیسټونو لپاره د کاونټرې ځانګړي کړی شي او ډاکټرانو ته ایبولا پاڑا تربیت ورکڑے شی.
باقی جو ہم کیئر کر رہے ہیں، آئسولیشن وارڈ بنا رہے ہیں، جے پی ایم سی میں بنایا ہے، سیل ٹرسٹ میں بنایا ہے، ابھی لوگوں کو ٹرین کروا رہے ہیں، ڈبلیو ایچ او والوں کو ہم نے
دیوائی مونگ پا کراچی کی پجنا او سن سروسز روختون کی دوا وارڈونا جوڑ کڑی دی خپل کسان تربیت کو او دا صحت دا نڑیوال ادارے تا مویلی چې زمونږ ډاکټرانو ته د ایبولا په اړه تربیت ورکړي او خبرې کړي چې دغه جراثیمو تشخیص څنګه کیږي. هغه ویل په لویدیځ افریقا کې زمونږ خلک ډیر کم دي او په ختیځ کې زمونږ کسان شته خو هغه په کم شمېره کې دي او هلته دغه وایرس شتون هم نه لري. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې احتجاجي ناسته لا هم دوام لري او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې د محرم وروستو به په دیرشمه نیټه باندې د رواني میاشتې په اسلام آباد کې د ګرد مل څخه خپل کارکوونکي رابلي او دغلته کې به یوه لویه غونډه د حکومت پر ضد کوي. دا په داسې حال چې د اطلاعاتو مرکزي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې عمران خان دی خپل ضد پریک دی او درنی یا احتجاجی مظاهری دی ختمی کی او د هیواد په ترقی کی دی خپل لاس وکی.
د افغانستان نوی صدر اشرف غنی د خپل عہدې سنبالولو وروسته په لاول ځل بارانه سفر کړی دی او عمرې کولو دپاره سعودي عربستان ته ځي. د ښاغلي غنی دفتر لخوا د خالی پورز یو بیان وایي چې نوموړی به عمره کوي او مکې شریف ته به هم ځي چې هلته سعودي بادشاه عبدالله او نورو چارواکو سره ملاقات وکړي. ښاغلي غنی د خپل سوګند پورته کولو په وخت ویلي چې لاول به سعودي عربستان ته عمرې کولو دپاره ځي.
د پاکستان گاونډي ملک ایران کې یوې زنانې ته د پانسۍ سزا د ورکولو وروسته نن تیزندي ورکړې شوې ده. په دغه حق لباندې زموږ همکار سمینه احسان نور تفصیل بخپل راپور کې لري.
ایران هغه خزی ته پانسۍ ورکړې چې 15 کالونه د مرګ د سزا په انتظار کې په قطار و او تور پی وو چې د ځان سره جنسي زیاتې کونکي وجلې. د ریحانه جباري نومې خزی د پانسۍ کولو تصدیق د ایران سرکاري آی آر این ای خبری ایجنسی هم کړې. په هغه باندې د مرتضی عبدالعلی سربندي نومې تند وجلو مقدمه وا چې ویل کېږي په خوانه د استخباراتي افسر وو او ریحانه تر مخه ورسره زیاتې کړې وو. امنیسټي انټرنیشنل د ریحانه پر ضد د سربندي د قتل تفتیش او مقدمه د خلتونه ډکه بللې. خو بیا هم ایران ورته د پانسۍ سزا ورکړه. د جباري مور ته د هغې د پانسۍ نه مخکې د جمعې په ورځ د یوې ګنټې دپاره د ملاقات اجازت ورکړی شوی و چې ایران کې د پانسۍ نه مخکې یو رواج دی. ریحانه ته د پانسۍ فیصله ځکه هم وکړی شوه چې د سربندي کورنۍ هغه د بخلو یا د مړي په بدل کې د پیسې اخیستو یا دیت نه انکار کړی و. د دې نه علاوه هیومن رایټس واچ هم د ایران په عدلیه دغه فیصله د واپس اخیستو غږ کړی و.
امنیتی ځواکونه وایي چې د عراق پوځ او کوردو وسلوالو په شریکه د ملک شمالي سیمه کې خار باندې قبضه د اسلامي ریاست د وسلوالو څخه د سخت جګړې وروسته اخستې ده. د کورد استخباراتي چارواکي ویلي دي چې د زومر خار او د دې سره نږدې کلو باندې د اسلامي ریاست د وسلوالو قبضه هغه وخت ختم کړې شو کله چې سچې بوړاندې دغه د امریکا جنگي الوتکو د اسلامي ریاست د وسلوالو په اډو باندې بمباري وکړه. د عراق پوځ دا دوه هم کړی ده چې په مرکزی عراق کې په جرف سخر خارګوټي باندې هم د اسلامي ریاست د وسلوالو قبضه ختمه کړې ده. د عراق په شمالي او غربي برخو کې د عراق پوز او د کورد وسلوالو په ګډه اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد سخته جګړه روانه ده او چې پکې د واک د اخستو کوششونه کیږي. او د امریکا مرکزی کمان هم لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د ائتلافي ملکونو جنگي الوتکو د اسلامي ریاست 22 اهداف وشتلی دي چې پکې د موسل ډیم سرنږدې سیمې د فلوجا خار او د بیجی شمالي برخې شامل دي. د بیجی سیمه د تیلو لوی د سپاکولو مرکزونه لري.
د خالی پورس جنوبی کوریا سرحدی خار کې هغه وخت نختی شروع شوې چې مبارزینو پلان جوړ کړی و چې شمالي کوریا ته د پروپاګاندا پانی ولیږي او د خار اوسیدونکو غوښتل چې هغوی دې امنی کړي. دغه مبارزینو غوښتل چې د پیونګیانګ د حکومت پر ضد لیکونه دې د غټو غټو پوکڼو د پزریه شمالي کوریا ته ورسي چې سمو د وړاندې هم دغه کار کړی و. نږدې 1000 پولیس افسران سرحدی خار ته لیږل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر من اردن کو د ډیو ریډیو د ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ بنی غا د واشنگتن ڈی سی نه غوږی او لومړی زو اسلام آباد ته. خو د اسلام آباد نه مخکې د بلوچستان حال درکو. د بلوچستان هغه سیمه چې د هزار گنجی په نوم باندې یادیږي او دغلته کې هزاره شیعه مسلمانان آباد دي. دغه کې دوه ورځې وړاندې د شیعه مسلمانانو اته کسان په د بس په یوه پیښه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي وو. بیا تیره ورځ په ګرد بلوچستان صوبه کې هړتال وو او نن د بلوچستان اعلی وزیر عبدالملک بلوچ دغه سیمې ته ورغلی وو. د دغه خلکو سره غم راضی کړی دا ویلی دی چې د بلوچستان په دغه سیمو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره به یو حکومت هر ډول کوششونه کوي. او دا په داسې حال چې هم په بلوچستان کې تیره ورځ د دوه ورځې وړاندې د جمعیت العلماء اسلام مشر فضل الرحمن په جلسه کې ځانمرګي برید وشو او پکې دوه کسان ووژل شول. او نن د پاکستان د وزیر اعظم میانواز شریف چې کوم د امنیتی چارو سلاحکار د سرتاج عزیز هغه د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی دی. او د ملاقات کولو وروسته د میډیا سره د خبرو اترو په وخت سرتاج عزیز ویلی دی چې په ملک کې د تشدد یا د ترخګری د تازه پیښې د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو ردی عمل دی. په دې باندې د ډیورډ خبریال اورنګزیب خان نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خارجه امور او کامی سلامتیا د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وینا ده چې هیواد کې د ترخګری تازه پیښې شمالي وزیرستان کې ترخګر شبکو خلاف روان پوځي عملیاتو عکس العمل دی. په کوټه ښار کې جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن باندې ځنوجون کې برید نه پس د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز او اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید مولانا فضل الرحمن تپوس کړی دی. او روستو میډیا سره خبرو په وخت سرتاج عزیز ویلی دی چې شمالي وزیرستان کې ترخګر شبکو خلاف موثره کاروای روان دي او اوس د دې عکس العمل هم ښکارا کېدل پیل شوی دی. خو دومره شدت پکې نشته.
کراچی میں پچھلے ستمبر میں کاروائی شروع ہوئی تھی، اس کا کافی حد تک اثر ہوا ہے. پھر اب وزیرستان میں جو ہو رہا ہے اس کا بیک لیش اتنا شدید نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت ہے اور اس کے لیے انٹیلیجنس اور عسکری سطح پر کافی کاروائی کی ضرورت ہے اور ہو رہی ہے.
سرتاج عزیز وہی چیتیر کال کراچی خار کے کاروائی پیل شوے وے اور اس چی وزیرستان کے پوزی عملیات روان دی داہے عکس العمل مختر آگلے دے. خودم رشدت پکی نشتا. انٹیلیجنس او عسکری سطح باندے دا ترخگرو خلاف کاروائیو ضرورت دے او کاروائی کی گی ہوں. زیارت پرس کوئٹہ خار کے مولانا فضل الرحمن باندے زنوجون کے برید کے دو تنان وجل شوی وو. خود دوی خپل محفوظ پاتی شوی دی او دا برید آ وقت پا دوی شوی وو کل چی یو جلسے نا دوی واپسی کولا. هم په دې ورځ د بلوچستان کوټه ښار کې په شیعه مسلمانانو ډزو کې اته تنن وژل شوي وو. په مولانا فضل الرحمن باندې شوی برید پړه جوند الله نومي تنظیم په غاړه اغسته ده. دې تنظیم وړاندې په خبر ښار کې په یو چرچ هم برید ذمہواری قبول کړې وه په کوم کې چې یو سل اویش تنن وژل شوي وو. دغه شان دې تنظیم په حق له دا هم ویل کېږي چې ایران خلاف ده د پاکستان ځمکه استعمالوي. دا پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید وینا ده چې د ترخګر تنظیمونو نه محفوظ پاکستان جوړولو لپاره هڅې روانې دي او پوس په دې کې کامیابی ته نږدې دي.
مسلح افواج نے دلیری سے، بہادری سے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے دہشت گردوں سے پاکستان کو محفوظ بنانے کا ایک عمل بھی شروع کر رکھا ہے. ایک طویل عرصے سے چونکہ وہ موجود ہیں تو ان کی طرف سے رد عمل بھی آتا ہے.
دوی وی چی پوست ترخگرو خلاف عملیاتوں کے پوختے ڈیر مدینا دا ترخگر ڈرے دلتا موجود دی زکا دا دوی خلاف دا کاروائیو اکس العمل ہم خکاری خو اس دا کم شوے دے. پاکستان کے اکسل ترخگر کاروائیو پڑا کلدم تریکے طالبان پا غاڑا آخلی او تیر سم دیر حس سے زنی نوے تنظیمونو پا نامو ہم ترخگر کاروائی روانی دی چی یو پکے جندلہ ہم دا. اورنگزیب خان وائس اف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
نړیوال رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی هم زو بلوچستان ته چرته چې د اقلیتونو کم اغوی د هدفی وجنو ښکار کیږي نو په دغه باندې د نړیوال رادیو خبریال نعمت الله سرحدی د خپلې سیمې څخه د چمن څخه یو راپور تیار کړی دی او د اقلیتونو سره یې خبرې اترې کړې دي چې د هغې دغلته کې کمې ستونزې دي او د امنیت خوندي ساتلو په خاطر حکومت د دې لپاره کم ګامونه پورته کړي دي. نو راځئ چې نور تفصیل د نعمت الله سرحدی نه په دې راپور کې واورو.
په بلوچستان ایالت کې اوسېدونکي لژکیو کې د هندو او عیسائی مذهب سره تعلق لرونکو تعداد د نورو لژکیو څخه تر ټولو زیات دی. خو دا اوس په بلوچستان ایالت کې کومه ناکراري جوړه شوې ده چې هر طرف ته د خوب او د ویرې فضا ده. په دغه حالاتو کې دغه لژکۍ یعنی اقلیتونه هم سخت متاثر شوي دي. لژکۍ وایي چې په بلوچستان ایالت کې روانه ګډوډي افغا برای تاوان او ادبي وژنې په پیښو کې ودی ته هم مرګي او مالي تلاپات اوښتي دي او په دغه حالاتو کې دوی خپل ځانونه خوندي نه بولي. دیش کلنی ډیوډ مسیح چې هم د عیسائی مذهب سره تعلق لري د ډیوډ ریډیو ته وویل چې سهار چې دوی د کور څخه و بازار ته راوځي ماښام برته و کور ته خوندې ستنه ده د دوی د هر ورځې ښه خبره وي. خو صوبایي حکومت و دې ته تاپوس ورکولو د پاره اقدامات نه اخلي.
د خپل ماښام د دکان در کور پرې تک هر انسان د پاره مشکل دی. خاص کله موږ اقلیت موږ د حکومت ته تاپوس غواړو. حکومت چې دې موږ خیال نه ساتي د کیتی زیاته ده چین بازی زیاته ده د پښتل په دولت به د احساس یا ګاډي نی یا به موټرسکل د ساخي کی افغان شروع دی افغان تاوان کی سونه زیاتې ګورمنټ دې شان ته خیال نه ساتي. کاروبار ار صفاته دی ماشم د ویر کور پر زو په دغه سوچ کیو چې دلته به گاډیا سوا خې دلته به ولاړې.
خو پایلتی حکومت کې غټه برخه لرونکو پښتون کم پرست جماعت پښتونخوا ملي عوامي پارټي ایلتی مشر عثمان کاکړ وای چې صوبایي حکومت د لژکۍ د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د دوی د حکومت اولنۍ ترجیح هم د لژکۍ ته د ژوند بنیادي سہولیات ورکول او د دوی تاپوس کول دي.
زموږ حکومت اقلیتونو لپاره مینارټیز لژکۍ ورته وی دوی لپاره ډیر څه کړي دي. د دوی ممبران سي ډیر زیات اختیارات زموږ صوبایي حکومت ورکړي دي. د اقلیتونو مثال پر معاشرتي نیاد باندې کوم سیټ ته د زموږ حکومت ډیر زیات راپورته کړی دی. د دوی کوم د سر مال تاسو دی هغه به خدو ډیر زیات مطمئن دي. البته په بلوچ علاقه کې مطمئن دي خو تل مسایل ست تر په خوا کم سی وی دي د دوی مسایل سی د تاسو
په بلوچستان ایالت کې اوسیدونکو دغه اقلیتونه په ایالت کې د خراب امنیتی وزل وږي اکثر خپل کورنیان و نور ایالتونو ته منتقل کړي دي او کم سی د تجوان کوي. هغه تکڅه هم د وخت حکومت تاسو ورکول د پاره یقیناني کوي. خدای هغه برسیره دوی خپل ژوند دلته خوندې نه بولي او په سخت ویره کې دلته ژوند کوي. نعمت الله سرحدی وایس اف امریکا ډیو ریډیو چمن.
د پیښور په نشترحال کې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا دو ورځنۍ غونډه چې دا هغه شوې وه او په دې غونډه کې چې کوم خلکو برخه اخیستې ده د هغوی د حکومت نه وفاقي حکومت نه دا غوښتنه وه چې د خیبر پښتونخوا فاټا او د بلوچستان په کومو علاقو کې چې پښتانه اوسیږي دا د را یو ځای کړی شي او د دې د یوه صوبه جوړه کړی شي. د دې نه علاوه دوی د وفاقي حکومت نه دا غوښتنه هم کړې ده چې کم پښتانه چې د ترهګرۍ نه یا د ترهګرۍ پرسد د جنگ نه زپره شوی دی هغوی ته دی مراد یا مالی چې امداد ده هغه هم ورکړی شي. تفصیل ورو د ډیوی ریډیو خبريال مدثر شانه.
د پښتونخوا ولسی تحریک ته غونډه کې نه یوازې د خیبر پښتونخوا د بلابل زلو او فاټا څخه استازي راغلي او بلکې د کوټې او کراچۍ څخه هم ځینو پښتنو فعالینو برخه واخیسته. غونډه کې د هر علاقې لپاره یو منتظم سره د خپلې کمیټې غوره کړل شول او په هغو شپږو نقطو هم تفصیلي خبرې وشوې کمی چې د پښتونخوا ولسی تحریک د خپلې مبارزې لپاره غوره کړې دي. او د پتی او فعال غړي ډاکټر سید عالم مسید نه چې ډیوه راډیو پښتنه وکړه چې د دغو شپږو نقطو تفصیل څه دی نو هغه وایي.
یو قوم پیدا کړیو په یو ځای پراته یو خو موږ یې په څلور ټوکړو کې تقسیم کړیو. زمونږ په منځ کې بل قوم آباد نه دی. فاټا ده د فاټا سره بیا خیبر پختونخوا ده نو په منځ کې بل قوم کم قوم دی. خیبر پختونخوا ده ورسره د بلوچستان پښتنې علاقې دي په منځ کې کم یو قوم دی. بیا اټکو د عباسینو د مرګلې په منځ کې چې کم د وطن رنوړی دی موږ دې باندې مشتمل یو پختونخوا صوبه غواړو.
د غرض ډاکټر سید عالم وایي په خپلو قدرتي وسیلو لکه اوبو ګیس معدنیاتو او فصلونو خپل اختیار غواړو او د رایلټۍ خبره نه منو. درېمه نقطه کې مطالبه کوي چې زموږ سیمه جنگ ځپلې ده او د نړیوالو قوانینو مطابق ته مونږ ته ټول ټیکسونه معاف کړی شي او دغه شان نورو نقطو کې هم غوښتنه کوي چې د دې ځای لپاره کم خارجي امدادونه راغلي دي هغه دې هم په دې ځای ولګول شي او وایي د غونډې ټولو برخوالو ته اجازه ورکړل شوه چې دغه نقطې کمولی هم شي او زیاتولی هم. خو یو ګډون کوونکی امل خان خټک وایي پروګرام زړه پورې دی خو نقطو کې بدلون پکار دی. او د چیمبر آف کامرس پخوانی صدر زاهد الله شینواری وای د ډیر وخت نه داسې قسمه یو تنظیم ضرورت محسوس یدو چې په غیر جماعتي انداز د پښتنو د حقونو خبرو کی
چې زمونږ کوم انډستری او ټریډ ته کوم نقصان رسیدلې ده په تر غره په حواله سره هغه په وجه چې حکومت مونږ ته زمونږ ته ازالنه ورکې ده نقصان دا هغه یو فورم پکارو چې دا خبره مونږ ټوله راغونډې کو او دا مختلف سیاسي پارټیو ته او دوی ته ورکو او د بده برکه یو اویرنس پیدا شي خلکو ته دا اندازه ولګي چې بيدا سکیږي نو د دې کامیابی چانس ډیر زیات دی.
او د زمیدارو پاستازي توپ راغلی لیاقت یوسفزای وای وفاق زمونږ زراعت ته پاملرنه نه ده کړې او مونږ ته خپل فصلونو هم اختیار نشته.
زمونږ د دې سوبې رټون نلوي نګداور فصل چې دی هغه ته معقود دی او داسې یو فصل دی چې مرکزی خزانه ته مونږ د تیر کال د حساب کتاب مطابق 85 ارب روپے د ټیکس په شکل کې د سیلز ټیکس او د سنټرل اکسایز ډیوټا په شکل کې ورکړی دی. خو هغه فصل باندې او هغه دغه باندې چې کم دی زمونږ د زمیدارو یا زمونږ د صوبې او زمونږ د قوم اختیار نشته نن هغه فصل چې پاکستان ټوبیکو بورډ په شکل کې هغه چلای.
او ډاکټر سید عالم مسید وای مونږ به اوس دا تنظیم نور هم قوي کړو.
اوس به ولسی تحریک په نور تیزی سره په هر ضلع کې ان شاء الله دا نمونه غټ غټ اتحادونه جوړوي. مونږ به ټول سیاسي ډلو ته ځو، مونږ به ټول ولسی خلکو ته ځو، مونږ به ټول ادبي خلکو ته ځو، مونږ به ټول زنانه حقوقو ولته ځو، مونږ به هر چا ته ځو، مونږ به هر چا ته مینت کوو. څه لپاره چې دا وطن یرغمال دی، د دې اقتصاد یرغمال دی، د دې سیاست یرغمال دی، د کلتور یرغمال دی، د هر څه سماج یرغمال دی، هر څه یرغمال دی، دا د دې یرغمال نه راوځي.
او زیاته کړه دای به د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره د ملاقاتونو لړۍ پیلوي تر څو د پښتنو د حق غږ نور هم قوي کړي شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیبا رادیو، پیښور.
ورلد بینک لخوا د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ترخګرۍ لقبل زپل شو څلور پنځوستو کاروباریانو ته یو څلویښت میلیونه روپۍ ورکړی شوې. په دې حقله باندې د ډیو رادیو خبریال ابراهیم شینواری نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
قبایلی علاقو د تجارت او صنعت اوتاق یا چیمبر او سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتارٹی یعنی سمیڈا د نړیواله بینک په مالی مرسته په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ او قدرتي آفتونو ځپلو شو څلور پنځوس تاجرانو کې قریبا یو څلوېښت میلیونه روپۍ وویشلې. د خیبر پختونخوا حکومت، فاټا سیکریټریټ او د نړیواله بینک لخوا په خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو کې د دغسې خلکو مالی زیانونو معلومولو په غرض قریبا درې کاله وړاندې یوه سروې کېدو نه پس نړیواله بینک د ځپلو شو تاجرانو دپاره د دو بلیونه روپو پانګه اعلان کړې وه. د دغې مالی پانګې بنیادی غرض په خیبر پختونخوا صوبه او قبایلی علاقو کې اقتصادي او کاروباري هلې ځلې بیا بحالول وو. د دغې پانګې اولنی قسط تیر کال ځینې تاجرانو ته ورکړی شوی و او پرون د ټرایبل ایریاز چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز په ودانۍ کې راجوړ کړی شوې غونډه کې دویم قسط د قبایلی سیمو تاجرانو له ورکړی شو. دغې غونډې ته د وینا په مهال د ټرایبل چیمبر صدر شاهد الرحمان وویل چې که څه هم واړه قبایل د تیرو لسو کالو حالاتو له وجې ځپل شوي دي او هر یو قبایل د مرستې حقدار دی، خو دغه مرستې به وار په وار ورکولی شي.
اغه کې هر یو کس دې الګا پد شوی دی، دا کاروبار دی او کنه دی. دا د مثال تاسو خپل ځان زما د بل سړي چې کو فرض کا اډه لغ نه شوی، خو هغه کاروبار الته ولاړ او هغه د خپل علاقې ته د کاروبار له وسلو جوړنو دې کې هر یو کس دې 99.9% خلک چې کوم دی هغه دې حقدار دي چې په کار ته نه کوشي. اوس کم د ملو شو کم د روس ملو شو لما دې چې ټول خلک ته خو نشي ملاوي دي، خو کوشش به دا وي چې حکومت او داسې ادارې دې را پسي او دا خلکو دا یو معمولي غونډه شي دي. په دې وخت کې په اصل لکه روپۍ یا په شل لکه روپۍ باندې یو کاروباري سړي د پاره دا نه خو دا دا یو انکرېجمنت دی چې سړي وایي به زموږ پښتنه والا خلک شته سو پر افاس زموږ پښتنه کوي او موږ به سپورټ کوي.
شاهد الرحمن زیاته کړه چې راتلونکو څو ورځو کې به نورو حقدارو کسانو سره به هم دغه سیم رستي وکړی شي. د قبایلی سیمو تاجرانو د سمیډا او ټرایبل چیمبر پلس د نړیواله بینک لخوا دغه مالی مرستې په داسې وخت کې ورکړی شوې کله چې د خیبر پښتونخوا ځینې تاجرانو په سمیډا دغه فنډونه غیر حقدار کسانو له د ورکولو تورونه لګولي وو. خو د سمیډا واکمنان ټینګار کوي چې دغه مرستو ورکولو کې هغوی ډېر د احتیاط نه کار اخلي او د متاثره تاجرانو یا صنعتکارانو له اړخه دوی ته شوې عریضه د خیبر پښتونخوا او ټرایبل چیمبر دوه دوه غړو د خیبر پښتونخوا صوبې او فاټا سیکټریټ دوه دوه سیکټریانو یو بینکر او پخپله د سمیډا مشر یوې کمیټۍ د ژورې لټنې نه پس یو ځل بیا د متعلقه ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ ته د تصدیق دپاره لیږلی شي او چې کله دغه ټوله پروژه یا د لټنې عمل ترسره شي نو بیا هغوی د متاثره کس عریضه د مرستې دپاره قبوله کړي. د سمیډا واکمنان دا هم باوري کوي چې ورکړی شوې مالی مرستې سر دوباره په کاروباري هلو ځلو کې مصرف شي چې دغسې د سیمې اجتماعي اقتصاد نور هم توانمن شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
پاکستان سرکار اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک له خوا چې تقریبا دوه میاشتې مخکې د اگست میاشتې نه کمې درنې شروع شوې وې د پارلیمان مخې ته، نو پاکستان عوامي تحریک خو خپله درنه څو ورځې وړاندې ختمه کړې ده. خو د پاکستان تحریک انصاف او واکداران چې دي هغوی وایي چې د دوی علامتي درنه به همدغه شانتې په اسلام آباد کې جاري، خو د محرم د میاشتې به احترام کوي او په 13 نومبر باندې یو ځل بیا خلکو ته د راغونډېدو چې عاشورا ختم شي نو د خلکو ته د پارلیمان مخې ته د راغونډېدو چې دی هغه وینا کړې ده. په دې باندې تفصیل د ډیوه ریډیو خبریالې رابعه پیر نورو.
په هیواد کې د انقلاب او د بدلون نارې داسې ښکاري چې د راتلونکي محرم په میاشت کې به څه سړې وي، خو د محرم پس دغه لوبه د ګرمېدو هلې ځلې روانې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان په 13 نومبر یو ځل بیا پر ټول اقام په اسلام آباد کې د راغونډېدو شخ کړی دی. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وینا ده چې عمران خان په کار دی چې خپل د غلطۍ څخه زده کړه وکړي او دغه غلطۍ بیرته ونه کړي. بل پلو ته د درنو او د ناستو په دغه حال کې په ستر عدالت کې د کال 2014 ټاکنو کې د مبینه درغلیو په ضد دایر کړی سوی درخواست اورېدنې لپاره منظور کړی سوی دی. د تحریک انصاف د مشر عمران خان هغه سفر چې په څو حلقو کې د ووټونو د بیرته شمیرې څخه پیل سوی و د وزیر اعظم تر استعفا پورې راورسېدو چې اوس د بیرته ټاکنو غوښتنې کوي، او د تحریک انصاف مشر خپل دغه غوښتنې ترسره کولو لپاره په ګجرات کې یو ځل بیا خپل په جلسه کې پر کام په 13 نومبر اسلام آباد ته د راتلو شغ وکړو. خو د عمران خان دغه تګلارې د مخنیوي لپاره حکومت هم هلې ځلې پیل کړې دي، او په مطبوعاتو کې د تیرې ورځو راهیسې خبرې روانې دي چې میاں نواز شریف نه یوازې خپل وزیرانو د کارکردګۍ جاده اخیستو پرېکړه کړې ده، او دا یې هم ویلي دي چې دوی به یو ریفارم ایجنډا مخې ته راوړي. خو د څېړنکارانو وینا ده چې د دغه حکومتي پرېکړو باوجود حکومت هغه قوت او طاقت نه لري چې څه وکړی سي، خو د حکومت لخوا د دغه درنو د مخنیوي لپاره خورا بیانونه ورکړل کېږي. او نن یو ځل بیا د اطلاعات وفاقی وزیر پرویز رشید ویلی دی
ہم بھی اپنی غلطیوں سے اپنی زندگی میں اگر کوئی ناکامیاں ہوتی ہیں تو ان سے سبق سیکھتے ہیں اور دوبارہ ان کو دہراتے نہیں ہیں. تو مجھے توقع ہے کہ عمران خان صاحب بھی جس سوراخ سے ڈسے گئے ہیں اس سے تھوڑی سی پرہیز کریں اور اپنی ماضی کی جو ان کی تجربہ انہوں نے کیا ہے اور اس تجربے کے جو نتائج انہوں نے
موږ خپل د غلطۍ او د ناکامۍ څخه زده کړه کوو. زه هیله لرم چې عمران خان به هم د کم سروې څخه چې پنیر سوی و ځینې پرهیز به وکړي او د زړې تجربې څخه به زده کړه وکړي. بل اړخ ته د عوامي تحریک مشر طاهر القادری چې د اسلام آباد څخه خپله ناسته پورته کولو وروسته په ټول هیواد کې د احتجاجونو لړۍ د روانولو پرېکړه کړې ده، د دغه احتجاجونو او د ناستو لپاره د فنډونو راغونډولو لپاره د محرم په میاشت کې د امریکا او د یورپ د سفر اراده څرګنده کړې ده. او بل پلو ته که وکتل سي نو په داسې حال کې چې د حکومت په ضد دغه درنې او ناستې روانې دي، ستر عدالت هم د کال 2014 په ټاکنو کې د درغلۍ په ضد درخواست اورېدنې لپاره منظور کړی دی. دغه درخواست په داسې حال کې منظور سوی دی چې د دې څخه وړاندې د وزیر اعظم په ضد پارلیمان ته د دروغو ویلو او آرٹیکل دو شپیتا او درو شپیتا نا پورا کول لوجی دا وزیر اعظم پزید پستر عدالت کی دا دوی دنا اہلی او ریدنا روانا دا سرگاندہ دیوی چی دا روانو درنو پا اڑا دا مدی راہی سی دا گنگو سیوی چی اسٹیبلشمنٹ دا دوی ملاتھڑ او مرست کوی او پا دی اڑا دا تحریک انصاف صدر جاوید حاشمی هم دا گند سخا دا جدا کیا دا ورست سوازی بیانونو ورکڑی و او هغا رازونای هم سرگند کڑی و چی دا دوی دا وینا تر مخی عمران خان دوی تا ویلی و چی جسٹس ناصر الملک دستر قاضی جوڑی دا ورست با میاں نواز شریف نا اہل وگرزول سی او د دې په ضد به بل وزیر اعظم راوستل سي او اوس په ټاکنو کې د درغلۍ د درخواست منظورۍ وروسته راتلونکي ورځې نورې هم اهم ګرځول کېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا ریڈیو دا ٹیلی ویژن پر خبروں کی اور بیتا سہر کھلے وایو لاول وران دکھو دا خبروں سر ٹکی
د پاکستان د بلوچستان صوبې اعلی وزیر عبدالملک بلوچ په کوټه کې د هزارو مسلمانانو سره غمرازی کړې ده شرطه چې دوه ورځې وړاندې په هدفي وجنو کې اته هزاره شیعه مسلمانان وجل شوي او د پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې ملک د ترخګرۍ تازه پیښې په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي عملیاتو غبرګون دي.
پر وزیرستان میں جو ہو رہا ہے اس کا بیک لیش اتنا شدید نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ہے اور اس کے لیے انٹیلیجنس اور عسکری سطح پر کافی کاروائی کی ضرورت ہے اور ہو رہی ہے.
په تیزی سره خوریدونکې مرګونی ناروغي ابولا مخنیوي د پاره د نړۍ له خوا د پاکستان په حکومت ته تیار اوسېدو د غګونو وروستو چارواکي وایي یو شمیر ګامونه اغستي.
وہ ہے اس کی پریونشن کے انتظامات، تو وہ ہم نے اپنے ڈاکٹرز اور جو ہمارا میڈیکل سٹاف ان کے ہم نے ٹریننگ سیشنز شروع کیے ہیں اور ہم جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں پہ آئسولیشن وارڈز بھی بنا رہے ہیں.
او د نړیوال بینک لخوا په قبایلی سیمو کې د ترخګرۍ له کبله ځپل شوو 450 کاروباریانو ته 140 میلیونه روپۍ ورکړې شوې دي. د قبایلی سیمو د کاروباریانو مشر وایي چې د دغې سره د دوی ازاله نشي کېدی خو حوصله به وشي.
دا علاقہ او خاص کر میں قبائل علاقہ آگے کی ہر یو کش دے الگ پدش ہوئے دے دا کاروباری دے او کنے دے باسل نہ کرو پے یا پدشل نہ کرو پے بنے یو کاروباری سدی دے بارا آگے خدا دا یو انکریجمنٹ دے.
سرٹا کی تاسو آورے دل منگسر اسے اغوکشی دا خبرنو تفصیل تا دا پاکستان دا وزیر اعظم دا پارا امنیتی سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې په ملک کې د ترهګرۍ تازه پیښې د شمالي وزیرستان د فوزي عملیاتو رد عمل دی. نوموړي د میډیا سره د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره د لیدنې وروسته خبرې کولې او ویلي چې د پاکستان فوز په جنوبي وزیرستان کې کامیابه عملیات ترسره کوي او ترهګرو ته سخت زیان اړولې چې د دوی پر ضد د کلکو استخباراتو او نورو هڅو کې د فوز سره د کلک ملاتړ کول پکار دي.
د پاکستان بلوچستان صوبې اعلی وزیر عبدالملک بلوچ ویلي دي چې حکومت به په صوبه کې د ترخګرۍ د ختمون لپاره هر ډول کوشش کوي. نوموړي د خبره د بلوچستان سرخار کوټه کې د هزارو شیعه مسلمانانو خارګوټي یا د هزارا ټاون ته د سفر په وخت کړی دی. یاد دي وی چې دوه ورځې وړاندې د هزارا شیعه مسلمانانو اته کسان په هدفي وجنو کې وجل شوي وو. د دغه پیښې ذمهواري کلدم وسلواله ډلې لشکري جنگ په غاړه اخیستې وه. تېره ورځ په بلوچستان صوبه کې مکمل هړتال وو. د پیښې پر ضد دغه هړتال ونمانځلې شو. والا وزیر په پیښه کې ښکار شو، خپلو خپلوانو سره لیده کاته وکه او ورسره یې خپله غمرازي وکه.
د قبایلي سیمو د تجارت او صنعت او تاخیه چمبر اف کامرس او سمال میډیم ډیولپمنٹ اتارټي یا سمیډا د نړیوال بینک لخوا په 450 قبایلي تاجرانو کې 120 میلیونه روپۍ تقسیم کړي دي چې درې کال وړاندې د قبایلي سیمو په حق له سروې شوې و او هغه کې دا معلومه شوې و چې دغه قبایلي سیمو کې د تشدد کم امنیت او ترهګرۍ په وجه باندې د هغې ځی صنعتونو او تجارتونو ته سخت زیان رسیدلی دی.
په داسې حال چې په نړۍ کې د ایبولا د خونړۍ وبا له کبله اندېښنې خورې شوې او اکثره هیوادونو په خپلو هوایي ډګرونو د افریقایي هیوادونو نه ورتلونکو پروازونو د څارنې لپاره خصوصي مرکزونه هم پرانستي دي. د پاکستان د صحت چارواکي وایي چې دوی به د ایبولا مرض نه د بچ کېدو لپاره په خپلو ایرپورټونو مرکزونه جوړوي چې دغه وایرس پاکستان ته ورنشي. د سین صوبې د صحت سیکرټري خالد شیخ وایي چې د وفاقي حکومت او د صحت نړیوال تنظیم ډبلیو ایچ او د چارواکو سره یې غونډې کړي دي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. یاد دې وي چې د پاکستان د پوځ په زرګونو کسان په غربي افریقا کې دي چې نړیوال مرستو کې برخه اخلي.
او د افغانستان نوی صدر اشرف غنی د خپل عہدې سنبالولو وروسته په لاول ځل بارنه سفر کوي او عمرې کولو دپاره سعودي عربستان ته ځي. د ښاغلي غنی دفتر لخوا د خالی په ورځ یو بیان وایي چې نوموړی به عمره کوي او مکې شریف ته به هم ځي چې هلته سعودي بادشاه عبدالله او نورو چارواکو سره ملاقات وکړي.
په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد له تیرو نږدې دوه نیمو میاشتو راهیسې تحریک انصاف لخوا جاري درنې جاري دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان دړکه کړې ده چې د محرم وروسته به د نومبر په 10مه نیټه د خپلو پلویانو ګڼ شمېر خلک اسلام آباد ته راولي.
او ایران لخوا یو ښځه تیزندې کړې شوې چې 15 کالونه ورته دغه سزا اورول شوې وه او په سر یې د هغې سره جنسي زیاتې کولو سړی د وجلو تورونه وو. د ریحانه جباري پانسۍ په هکله د ایران رسمي خبري ادارې ایرنا رپورټ خپور کړ او امنستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوالې ادارې لخوا د هغې مقدمه د نیمګړتیاو نه ډکه بلل شوې وه. هغې مرتضی عبدالعلی سربندی وجلی وو چې د استخباراتو پخوانی افسر وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوا ریډیو په خبری خپرونه کې بخښوي د مطبوعاتو ته د کتنې نن میډیا سوای کوم خبرونه لزی ورکي. مختار خلیل به تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د قبایلی سیمې په قطبی وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان او د نورو ترهګر ګوندونو خلاف د پاکستان د فوج په عملیاتو د غربي ملکونو په اخبارونو کې وخت په وخت مختلف قسمه رپورټونه او تجزیې خوريږي. نن د برتانیې د اکانومیست نومي اخبار او میګزین د پاکستان د فوج د تونلارو خلاف د جاري عملیاتو په باب لا یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط ته چې د فوزی عملیاتو د لاسه جهادي ډلې د فشار لاندې دي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان فوز د ډیری مدیراسي قطبی وزیرستان کې د تونلارو خلاف د څه قدم پورته کولو زړه نه کولو، ځکه چې دای ویره و چې جنگیالي به د عملیاتو ډیر سخت جواب ورکړي. په دې لړ کې د پاکستان مشهور سیاستدان عمران خان هم قطبی وزیرستان ته د ننوتونه د پاکستان د فوز د یرولو غالبا چې د ټولو نه زیات ذمہوار کس دی. اوس هر کله چې فوز د تیر جون د 15 تاریخ نه تونلارو پسې قطبی وزیرستان ته ورننوته دی، نو په ګرد پاکستان کې ترهګر بریدونه 10% راکم شوی دی. دی اکانومیست لیکي چې عام طور سره خیال دا کیږي چې ترهګر حمله د پاکستان د فوج د ضرب عذب نومي عملیاتو په وجه کمی شوی دی. د پاکستان فوج تر اوسه پورې د 1100 ترهګرو د وجلو داوا کړی ده. فوج دا داوا هم کوي چې د پاکستان د هوایی فوج په صحیح نه خو د حملو له سببه یو بیګناه او عام وګړی هم نه دی وجلی شوی. کاری داسې چې قطبی وزیرستان کې د ترهګرو د لاسه هغه ځایونه وتی دي چرته چې بدوی خودکش تیارول. اکانومیست زیاتی چې د ضرب عذب له سببه پاکستانی طالبان تر ډیره حده پورې دانه وانه شوي دي. ضرب عذب نه وړاندې هم د امریکې په ډرون حمله کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر د حکیم الله محسود د وجلې کېدو وروسته د طالبانو په منځ کې د مشرۍ لپاره لویه رسکشي شروع شوې وه چې په نتیجه کې د سوات سیمې د طالبانو مشر ملا فضل الله نوی مشر جوړ شو. خو ملا فضل الله د تحریک طالبان په متحد ساتلو کې سر ډیر کامیاب نه ښکاري، ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان مشري تل د محسود قبیلې یو تن کړی ده. بلخوا د جهادي ډلو په منځ کې حکومت سره د خبرو اترو په کولو یا نه کولو هم سخت اختلافات راولاړ شوي دي. تر دې وخته پورې څلورو ډلې د ټي ټي پي نه جدا شوي دي. دې ډلو ډیر جنگیالي هم ځان سره بوتري دي. اکانومیست نور لیکي چې په ستمبر کې د پنجابي طالبانو په نوم یادې یوې ډلې اعلان کړی دی چې دوی به افغانستان کې د جنگ جاري ساتلو په خاطر د پاکستان دننه نورې حملې نه کوي. زینی تجزیه نگاران وایی چې دا د آیسای کامیابی ده چې د طالبانو مخه د پاکستان دننه حملو نه نورو سیمو ته واړوله. د آیسای د شروع نه دا پالیسی ده چې د هغو توندلارو خلاف به عملیات کوي څوک چې مملکت پاکستان ړنګول غواړي، او کوم توندلارې چې خپل جنگ په افغانستان یا هندوستان کې جاری ساتل غواړي هغو سره به څه غرض نه لري. د آیسای په دې حرکت د پاکستان غربي اتحادیان تل بې سوره وي. غربی ملکونه وایي چې پاکستان کې خپل بنیاد لرونکي توندلارې که د دنیا په هر ځای کې جنګیږي خو د دوی خپلو کې خیالات او وفاداری شریکی دي. اکانومس زیاتوي چې د پاکستان د جهادي ډلو د اسلامي مملکت یعنی ISIL په فوزی کامیابو هم زړونه مات شوي دي. اوس د خیبر پختونخوا په ستر ښار پېښور کې داسې اشتهارونه هم تقسیم کړی شوي دي په کومو کې چې د ISIL ستاینه شوې ده او پاکستان، افغانستان او د هندوستان څه علاقې یې د اسلامي خلافت سیمې بللې دي. اکانومس د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د پاکستان د فوج د عملیاتو او د ISIL او د القاعده ترمنځ د اقتدار د جنگ د لاسه د تحریک طالبان پاکستان د منتشر کېدو له سببه پاکستان کې شر فساد لږ کم شوی دی، خو دا امید کول ابس دي چې دا امن او قلاری بګینی مستقل وي.
سرنګ تاسو په خبرونو کې اوري او عوام اورید چې د ایبولا ناروغۍ له کبله په ګرد نړۍ کې د مړو شمېر د 5000 څخه اوړېدلې ده. دغه بیماری د افریقا څخه خپرېدل شروع شوې دي او د سویلي افریقا بخنه غواړم د غربي افریقا څخه او په دغه افریقایي ملکونو کې چې پکې سیرالیون او ګینی او دغسې یو شمېر نور ملکونه هم شامل دي. په دغه کې د پاکستان 8000 پورې خوښه پوز پروت دی او پاکستان ته د دغې ناروغۍ د راتلو ډېر زیات چانسز نړیوالو ادارو ښودلي دي، او د پاکستان حکومت ته دا هم امر کړی دی چې د دغې لپاره د ګامونه پورته کړي. د پاکستان حکومت په دغه لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي؟ د ډیو راډیو خبریال ارشد حسین په نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د ملک دننه د ایبولا وایرس د خورون د مخنیوي پترس کې یو شمیر مهم ګامونه پورته کړي دي، خو طبي ماهرین اندېښنې لري چې ملک کې د دغه خونړي وایرس سره د مخ کېدو ژورې خطرې لري. د پاکستان صدر او وزیر اعظم د ایبولا وایرس د خورېدو مخه نیولو لپاره په ذاتي توګه نوټیس اغستلی دي، او دوی د صحت وزارت او صوبایي حکومتونو ته په دې لړ کې د ټولو ممکنه حفاظتي ګامونو پورته کولو غږ کړی دی. د صدر او د وزیر اعظم د هدایاتو په رڼا کې د ملک په ټولو هوایی ډګرونو، بندرګاهانو او بهرني هیوادونو سره لګیدلې ځمکنۍ پولو باندې د سکرینینګ یا د ایبولا د مریض د جاج اغستلو لپاره خصوصي مرکزونه جوړ کړي شوي دي، او د ملک په لویو هسپتالونو کې د ایبولا د مرض ممکنه ښکار کیدونکي مریضانو لپاره ځانګړي واډونه هم پرانستلي شوي دي. دغه شان د دغه مریضانو د علاج لپاره ډاکټرانو او نور متعلقه سټاف ته د خصوصي جامو ورکولو سره سره په دغه بابله د ټریننګ عمل هم روان دی. د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب کې د صحت د محکمې یو اعلی چارواکي ډایرکټر جنرال زاهد پرویز د حکومتي اقداماتو په بابله صدا سی وایي.
یہاں پہ جو انتظامات کیے ہیں وہ ہے اس کی پریونشن کے انتظامات، تو وہ ہم نے اپنے ڈاکٹرز اور جو ہمارا سٹاف ہے میڈیکل سٹاف ان کے ہم نے ٹریننگ سیشنز شروع کیے ہیں، اور ہم جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں پہ آئسولیشن وارڈز بھی بنا رہے ہیں.
یہ وائی چی پاکستان تر اوسا پورے دا دغه وائرس دا مخنیوی لپاره چی کم گامونا پور تکڑی دی، پا حقی کی دا ڈاکٹرانو او میڈیکل سٹاف ٹریننگ پا لوی لوی اسپتالونو کی دا ممکنہ مریضانو لپاره د ځانګړي واډونو پرانستل او د مریضانو د تپوس پوښتنې لپاره راتلونکو خلکو ته مخصوص آلات ورکول شامل دي. که هم د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د ایبولا وایرس د خورون د مخنیوي لپاره د چټک ګامونو پورته کولو دعوی کوي، خو طبي ماهران اوس هم یره څرګندوي چې د دې اقداماتو باوجود پاکستان کې د ایبولا مرض خدای مکه خورې دی شي. اسلام آباد کې د لوی سرکاري هسپتال پیمز یوه ډاکټره سمینه افغان ملک کې دغه وایرس د ممکنه خورون د وجوهاتو په حق لوای
پاکستان میں ایسے چونکہ آج کل ٹریولنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے افریقن کنٹری، امریکن لوگ آتے جاتے ہیں تو وی آر فیسنگ اے تھریٹ, ہمیں یہ خدشہ ہے کہ کیونکہ لوگ اپنی کاروبار کے سلسلے میں افریقن کنٹری سے آتے جاتے ہیں, تو وی نیڈ ٹو سیف گارڈ آر فرنٹیئرس, ہمارے ایئرپورٹس کو ہونا چاہیے اور ہسپتالوں کو اس حوالے سے تیار رہنا ہے.
دوائی چڈیر پاکستانیان دا کاروبار یا دنور کارون لپارا بہر ملکونو تزی او په خصوصی توگا ہغا افریقنی ہوادونو تا ہم سفر کوی چرتا چی دا وائرس وجودیت لری, زکا دا یرشتا چی دا غتنانو کی سوک ہم دا مرس خپل ځان سره ملک ترولی شی, او اوس دا حکومت زمواری جوڑی گی چی پا خصوصی توگا ہوای اڈو باندی دا ایبولا دا وائرس دا سکریننگ مرکزونا جوڑ کلی. کس هم پاکستان کی دا ایبولا دا مرز سوک لا ندی خکار شوی, خو پا افریقنی ملکونو کی دا ملل متحدہ دا سوری لاندی اتزر پاکستانی اسکر دا امنیت دندے تر سره کوي, او دا امکان سرګندېږي چې غنی دغه عسكر د ایبولا مرض ښکار کې دي شي. خو د فوج د اطلاعاتو څنګه مخکې ورځو کې ښکار کړی و چې دوی د خپلو عسکرو د مانیټرینګ یا د سارنې لپاره په افریقنی هیوادونو کې هم کلک ګامونه پورته کړی دي. د صحت د نړیوالې ادارې WHO مطابق تر اوسه پورې د ایبولا وایرس له کبله په ګرد نړۍ کې د 400,000 نه زیات کسان مړه شوي دي, او دې وایرس د غربي افریقې درې ملکونه گانا، سیریلیون او لایبیریا زیات ځپلي دي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
د ایبولا مرض چې داسې مرګونه مرض دی چې په افریقا کې د په غټه پیمانه باندې د مرګونو نه وروسته وس هغه په نړۍ کې هم داسې کیسونه یو یا دوه چې دی هغه په هر یو ملک کې ښکاره کیږي لګیا دی. امریکا کې داسې دریم کیس چې دی هغه ښکاره شوی دی, او د امریکې په نیویارک ښار کې لاولنی کیس چې دی هغه په څو ورځې وړاندې چې دی هغه مخې ته راغلی دی, د ایبولا وایرس په یو ډاکټر کې موندلی شوی دی. خو د دې سره سره یو خو خبر هم د امریکای په حواله سره, او هغه دا چې یو نرسا چې هغه په نږدې کې راغلی و د نیوګینی په نږدې کې د نیوګینی نه چې کم یو کس راغلی په هغه کې د ایبولا مرض او د هغه پاملرنه کوله, او هغه ته دغه وایرس لګیدل, خو هغه په کامیابی سره د دې وایرس نه وس د وجود چې دی د هغه صفا کړی شوی دی, او هغه د هسپتال نه هم تیر ورځ ډیسچارج کړی شوی دی. دا کیس ته چې د ایبولا د وایرس پر ضد یو کامیاب کیس ګڼل کیږي, هغه ته د اوباما انتظامیه په داسې ګوري دا چې امریکا که څه هم د دې مرض یره چې دا هغه تیزی سره خوریږي, خو دې حد پورې رسیدلی ده چې د کامیابۍ سره د دې وایرس مخنیوی هم کولای شي. په دې موضوع باندې د وایس آف امریکا رپورټ دی وکیل خان نبی تاسو ووري.
د جمعې پر ورځ د ایبولا ناروغۍ په اړه د اوباما انتظامی په کارکردګۍ د ټولو غټې نیوکې د هغه قانون جوړونکو لخوا راغلي چې د نمائندګانو د ایوان لخوا د ایبولا ناروغۍ لپاره جوړ شوی خصوصي کمیټه برخه دي. د ریپبلیکن ګوند کانګرس غړی جان میکا د صحت وزارت ډاکټرې نیکول لورا نومې چارواکې سره د ایبولا ناروغۍ پر سر تود بحث کړی چې نوموړی د دغه ناروغۍ لپاره د انتظام کونې مشره ده.
Now are you in charge of being prepared?
I am in charge of being prepared.
The Republican Gund Jan Mika د صحت دغه چارواکي زخه پوښتنه کوي چې آیا ته د تیاریانو مشري کوي, چې جواب کې ورته ډاکټر لورا وای چې هغه یې مشري کوي. نو بیا ورته د کانګرسمن میکا وای چې زما په ګومان بیا ته استعفا ورکول پکار دي. قانون جوړونکو لخوا په هغه کارونو باندې پوښتنې راپورته شوي چې له وجې په امریکا کې د ایبولا ناروغۍ کیسونه مخې ته راغلي. دا د هغې وروسته چې صدر باراک اوباما ویلي چې د امریکا په خاوره د ایبولا ناروغۍ د یو وبا په شان خورېدلو امکانات ډېر زیات کم دي. په نږدو کې د ایبولا ناروغۍ لپاره د حکومت لخوا نوی مشر نامزد کولو سره د اوباما انتظامیه د دغه وایرس څخه ځپلې شوې یوې نرسې نینا پیم په علاج کې څه وخت نه دی ضایع کړی. کومه نرس چې تېر ورځ د هسپتال څخه د علاج کولو وروسته خوشی کړی شوې, دغه نرس وایټ هاوس ته هم د صدر باراک اوباما سره د ملاقات لپاره راوستل شوې وه. د سپینې ماڼۍ بیان جاش ارنست دې خبرې ته اشاره کړې چې د نرسې فیمس خو کېدل د دې خبرې ضمانت دی چې هیواد یې د یو بیماری د مخنیوي کولو څومره صلاحیت لري. نوموړی وایي چې زما په فکر دا د دې خبرې یادګیرنه هم ده چې موږ په ګرد نړۍ کې د ټولو ښې طبي ودانۍ لرو.
اوس وړاندې کوو یو ویډیوي راپور. د ترکیې او د شام ترمنځ په سرحدي پوله باندې قاچاقبر هغه وسلوالو ته لار ورکوي او په اسانۍ سره یې شام ته اړی کوم چې په اسلامي ریاست کې د شاملېدو خواهش لري او د هغوی سره شاملېدل غواړي. د ترکیې حکومت که څه هم د دغه پولې د خوندي کولو لپاره ډېر کوششونه کړي دي، خو دغه لویه پوله اوس هم د اوړېدو راوړېدو لپاره یو اسانه لار ده. په دې باندې د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د ترکی ټینکونه شام سره په خپله پوله په ګزمه بوختي، خو یو وار چې دوی په دې ځای تیر شي نو بیا ازغنتار باندې اخوا اوړېدل دومره ګرانه نه ده لکه د دې دوو کسانو چې د شام نه ترکی ته راوړي. د شام کوبانی ښار چرته چې آی اس محاصره روانه ده، د مات ازغنتار نه په اسانه ښکاري. دا انکوپینار سرحد چې د شام الیپو خار نه ګنټه لري دی، هر وخت د هغه خلکو ډک وي څوک چې د نړۍ له ټولو خطرناک اړخ ته اوړي. دې کسانو کې زیاتره ترک کوردان دي چې د پولې اخوا د خپل کام خلکو امداد له اوړي، خو که څوک اخوا تک غواړي نو دا یوازینی لار هم نه ده. یو پخوانی قاچاقبر چې مصطفی نومخای وایي هر څوک په اسانه د ترکی نه تګ راتګ کولی شي. دی وایي په دې کار خالی د ترکی 50 لیراس لګي چې 43 ډالر یا 2000 روپۍ جوړيږي.
عملیه تهریب شبه علنیه هم بل حدود فینو اي واحد.
دی وایي قاچاق په دې سیمه ډیر محرک خو نه دی، خو هر څوک په اسانه اوړېدی راوړېدی شي او دا کار تر 15 پورې کسان کوي. مصطفی ای پی خبری رسانه سره د نوم او شناخت نه خودلو په سر دا معلومات شریک کړي په دې یره چې یاغیان او مجرمان به دی وژني. دی وایي د ترکی او شامیانو بیرته خارجیان هم په دې لارو اوړي. مصطفی وایي په 13 سپتمبر کې داسې انګریزان یې لیدلي چې امریکنۍ انګلیشي وي. دی وایي دغه کسان ورته ویل د آی اس ولکه کې سیمو ته اوړېدل غواړي. ما ورته ویل د دې ځای نه 15 کیلومتره لرې د کلیس کډوالو کیمپ ته لاړ شي نو بیا واوړې. دی زیاتوي دغه کسان ورته د پیسو لوز وکړو خو بیا په مقرره وخت رانغلل. نور قاچاقبر هم د مصطفی د کیسې تایید کوي چې آی اس اړخته د کلیس ته کډوالو کیمپ نه خلک اوړي او وایي د اوړېدو یو بل ځای هم دی چې د شام جرابلس اخار ته نږدې دی. د ترکی حکومت په پولو امنیت نور ټینګ کړی، خو انکارا کې چارواکي مني چې دا ټولې لارې بندول ناممکن دي. د ترکی د وزیر اعظم سلاکار سمالتین حسیمی وایي
The measures that have been inactive right now would probably decrease all these activities. I mean, bringing it to the zero level, that's almost impossible.
زموږ لخوا پورته ګامونه به دا کار تر ډیر حد کم کی، خو دا بالکل ختمول ناممکن ده. خو چرته چې د امنیت خبر راځي نو او موږ ګامونه پورته کړی او تر ډیر حد کامیاب دي. قاچاقبر منی د ترکی حکومت لخوا پورته ګامونه ورته کار ګران او خطرناک کړي، خو بیا هم د ترکی او شام په پوله د لوړ جوړزینو او سرحدي مامورینو د قاچاقبر سره مرګرتیا له امله لارې لا بندې نه دي.
خیبر پختونخوا کې د نوابانو د واکمنۍ یا د حکومت وختونه چې کوم دي هغه ختم شوي دي، خو د هغوی آثار قلاګانې او ځمکې د خیبر پختونخوا په ټیری کوهاټ علاقه کې اوس هم موجود دي، هم هغه شان چې څنګه پخوا وو. د زموږ همکار صداقت جان د علاقې ته ورغلی دی، ویډیو رپورټ یې ستاسو دپاره هم په دغه موضوع باندې تیار کړی دی. سره د کیمرامین هاشم علي تاسو ته وړاندې کوو.
د کوهاټ ښار نه شاوخوا 30 کیلومتره جنوب غرب کې ټیری د کرک ضلع تاریخي کلی دی. د شهرت یو سبب د پښتو شورا افاق شاعر خوشحال خان خټک د نیکانو د سیمې په توګه، او د شهرت بل سبب هلته پخوا په یو وخت کې موجود د نوابۍ نظامو. د ټیری نوابی یا نوابان په متلونو کې هم یادیږي. علت څه دی دا خو به یو تاریخدان ویلی شي. خود نوابی د سلسله اخیری نواب نوسه نوابزاده محمد فاروق وای د ټیری نوابانو به خپل دربارو او دولس خړوي حل کولې، او د انګریزانو په وخت کې ورته د ماجستریټ یا د یو قاضي اختیارات هم ورکړې شوی وو. نوابزاده محمد فاروق دا تاثر ردوي چې د ټیری نوابی انګریزانو قائم کړی و، او دا چې کنه د ټیری نوابان د بهر نه راوستل شوی وو او په ځایي خلکو کې نولې شوی وو. نوابزاده محمد فاروق وای د ټیری نوابی د انګریزانو د راتګ وړاندې راسي موجود و. که څه هم د نوابی نظام اوس ختم شوی دی، خو د نوابانو د کورنۍ ورثه موجود دی او د نوابی د جایدادونو او نور وراثت آثار د تقسیم او ویش نه د تیرېدو وروسته اوس هم لیدل کیږي. د نوابانو د دربار څخه برخه په هغه حال ساتلې شوې ده چرته چې د پخوانی ځینې نوابانو تصویران او آثار لکه توري، زغری او نور شیان محفوظ کړی شوي دي. د ټیری کلی په یوه غونډۍ پروت دی او د نواب د دربار نه د چار چاپیره وادۍ په زړه پورې ننداره لیدلې کیږي. ټیری اوس د دیوال نه بهر خور شوی دی، خو د فصیل دننه د پخوانۍ آبادۍ نښې نښانې موجود دي. په پخوانی بازار کې زاړه دکانونه موجود دي چرته چې به هندوانو هم تجارت کولو. او د ټیری بزرگ شاعر اکمل اسد آبادی وای د کلی هندوانو نه یوازې دلته کاروبار کولو بلکې په ادبي هلو ځلو کې هم برخه اخیسته. د هغوی څه تصنیفات یا هغوی د کار څه آثار پاتې؟
څنګه د هغوی شعرونه میرونه ما سره شته دي. د هغوی هر ما لیکلی دی یو کتاب کې د خپل علاقې شاعرانو نو خورا مانه روال هغه رسې کره کره سي هغه رسې کوم خټک شاعران دي د هغه ټول یو حال ما جمع کړی یو کتاب صورت کې هغه کې د هغه هندوانو شاعرانو حال شته. ګوبینداس خاموش وغیرہ کنه تقریبا هغه 40-50 شاعرانو حال ما جمع کړی.
دا سې ښکاری چې د ټیری قدیمی آثارو د تحفظ لپاره څوک څه توجه نه کوي، او که هم دا حال وي نو د ټیری تاریخي آثار به یوازې په کتابونو او داستانونو کې پاتې شي او موجوده ودانۍ او تاریخي کندرونه به نیست و نابود شي.
پاکستان د سند صوبې صوبایي اسمبلی کې د ایم کیو ایم یا د متحده قومي موومنټ د صوبایي اسمبلی غړي کامران اختر ویلي دي چې په صوبایي حکومت کې د دې برخه دي ته نه ورکول کیږي او باید چې مهاجر د صوبې جوړولو لپاره هم ګامونه پورته کړی شي. په دغې باندې بیا د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن هم غبرګون ښودلی دی، نو په دې باندې نور تفصیل لډي ورډي خبریال فضل عزیز په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د سند اسمبلی غونډې ته په وینا کې د متحده قومي موومنټ ایم پی اے کامران اختر وویل په صوبه کې د فنډونو تقسیم او میرټ خیال نه ساتل کیږي او د اردو ویونکو مهاجرو استحصال کیږي. نو مبوري ویل که مهاجر د چا خوښ نه وي نو ځان له صوبه دی ورله جوړ کړی شي.
تو سر اگر ان کا چہرہ اگر ناگوار گزرتا یا پسند نہیں ہے تو سر جو ڈیمانڈ کر رہی ہے شہر کی عوام تو سر وہ مطالبہ جو ہے اس پر عمل کیا جائے اور مہاجر صوبہ بنایا جائے.
دیوائی کا د مہاجر مخ پچا بدلگی نبیادی دخل کو غختن اومنل شی او مہاجر صوبہ دی جوڑ کڑی شی. د پیپلز پارٹی د صوبے دی اطلاعات وزیر شرجیل میمن اسمبلی تا پخپل وینا کی اویل د صوبے حکومت کراچی او نوری صوبے تا پیواز ترگا گوری. هغه ویل کراچی زمون خار دی او دلرکانی او خیرپور همرا کراچی هم زمون خوخه دا.
سندھ کے حوالے سے ہماری سٹیٹمنٹ پہلے بھی کلیئر تھی، آج بھی ہماری سٹیٹمنٹ کلیئر ہے. پیپلز پارٹی پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ مروے سو سندھ نہ دیسو.
دیوائی دسین صوبے پہ حوالہ زمون دریز وڑان دی هم پڑا گا وو وس هم پڑا گا دے. او پیپلز پارٹی دا وڑان دی نویلی چمړ بشو خو سین با ونوي شو. یاد دی به د مهاجر رابطه کونسل پونم د اردو جبه ویونکو یو تنظیم چې د ام کیو ایم ډلی زیلی تنظیم بلل کیږي د تیری اوګدی مدیر هسې د مهاجر صوبې غوښتنه کوي. خو په ورستیو کې د ام کیو ایم ډلی لخوا په دغه خبره زور په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر لوی اختر په ورځ او د هغې نه وروستو په کراچۍ کې د پیپلز پارټۍ د جلسې په مهال بلاول بوټو زرداری د ایم کیو ایم په مشر الطاف حسین نیوکی کړی دی. 15 ورځې وړاندې ایم کیو ایم ډلی د پیپلز پارټۍ د صوبې د حکومت اتحاد پرېښو دی او وروستو په آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان کې د پیپلز پارټۍ د ائتلاف نه لارې جدا کړي دي. د ایم کیو ایم لخوا د ځان له صوبې د غوښتنې په ضد د زیارت په ورځ سندی قام پرست ډلې قومي عوامي تحریک په داخلي سند کې په یې جام او شټر ډاون هړتال هم کړی وو. او
وایس اف امریکا دیو ریډیو دغه یو ساته د ټلویزیون خبرونه تاسو واوري دا و هم لیدا تاسو د دیو ریډیو په ویب سټ باندې بیا بیا هم لیدای شئ. موږ سره اوسې د دیو ریډیو خبرونه چې ختم شو 15 منټه خبرونه به تاسو په ریډیو باندې اوري او بیا به د هغې نه پس د دیو ریډیو های فای پروګرام زموږ همکارانو نایره محمد وکیل خان سره د ټلیفون د لارې پکې برخه اخیستی شئ. موږ سره اوسې د دیو ریډیو خبرونه لا جاری دي.